پېښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري غړای کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربېره د چارسدې په شبقدر کې د شوي یوې بمی چاودنې په اړه د معلوماتو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستانیو هم داراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې درورو خبرونه له منور شاو.
اول د خبرونو سرټکی د خیبر پختونخوا په شبقدر کچرو کې بمی چاودنې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوب لاړولی. عوامي نېشنل ګوند وای د پاکستان د امنیت لپاره پکار دی چې د هیواد په ټولو برخو کې د سختدریزو وسلوالو خلاف عملیات وشي. او په عراق کې ځانمرګي موټر بمی برید ګڼ شمېر خلکو ته مرګ ژوب لاړولی. او اوس خبرونه د تفصیل سره. د خیبر پختونخوا چارسدې د شبقدر تحصیل په کچرو کې چاودنه شوې چې په کې لک تر لګ درې تنه وجل شوي او د لسو نه زیات ژوبل شوي دي. د مشال ریډیو خبریال د پیښې لزایا ویل چې چارواکي وایي دغه چاودنه په کچرو کې دننه ولاړ یو ګاډي کې شوې. د چاودنې نوعیت لا واضح نه دی. په راتلونکو خبرونو کې په دې اړه نور تفصیل درکو. امریکا له افغان طالبانو غوښتي چې د سولې له خبرو سره یو ځای شي کنه د افغان امنیتي ځواکونو نړیوالو اتحادیانو له ګډو پوځي اقداماتو سره به مخامخ شي. وسلوالو طالبانو د خالی پورز اعلان وکړ چې تر سوې شرطونه منل شوي نه وي د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته نکینی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې طالبان به یا د سولې لار خپلوي او یا به جګړې ته دوام ورکوي چې د دویم انتخاب په صورت کې به د خپل بې ګناه هیوادوالو وینې تویوي او خپل هیواد به ورانوي. د بهرنیو چارو وزارت په وینا د افغانستان گاونډیان په دې سلا دي چې د طالبانو پر ځای د افغان حکومت ملاتړ وکړي. د یادونې وړ ده چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازو په دې ورستیو کې په کابل کې سلورمه سلور اړخیزه غونډه کړې او په کې یې ویلي وو چې د مارچ میاشتې په اولو کې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ نیغ به نیغه د سولې خبرې شروع شي. خو طالبانو د افغانستان نه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو پورې د سولې په خبرو کې د ګډون نه انکار کړی دی. عوامي نېشنل ګوند وایي وخت راغلی چې د پاکستان مرکزی حکومت د هیواد په ټولو برخو کې د سخت دریځو ډلو پر ضد کاروي وکړي. د یاد ګوند یوې مشرې او د قومي اسمبلۍ پخوانی غړی بشرا ګوهر پرون مشال لیډیو ته وویل یوازې د پښتنو په سیمو کې د سخت دریځۍ خلاف عملیاتو سره بدامنی نشي ختمېدلی.
دهشتګردو خلاف هر چرته کاروایی دی اوشي او دهشتګردو سرچینه خو په پنجاب کې دا خو د چانه پټه خبره نه ده او چې څو پورې د پنجاب کې دا دغهی هغه ټکانی دغه نشي او دوه سوه کسان څنګه بیا برتیشل آیس کې که پنجاب کې مسله نه صرف دا وینا چې دا د پښتنو په خاورې ده دا غلطه خبره ده.
د یادونې وړ ده چې سمود وړاندې د پاکستان د استخباراتي ادارې انټلیجنس بیورو مشر د سینټي وی کمیټې ته ویلي وو چې د هیواد کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش موجودګي شته او په پنجاب صوبه کې د دې ډلې سره په تړاو یو شمېر کسان هم نیولې دي. د بلوچستان صوبایي حکومت وای په دې صوبه کې د تعلیم د پرمختګ لپاره ځانګړي ګامونه پورته کوي چې پکې د غیر فعال سکولونو او نااهله استادانو خلاف کاروي کوي. په دې اړه د یادې صوبې د تعلیم وزیر عبدالرحیم زیارتوال پرون د مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل
تر څو پورې موږ میرر ته ولاړ نه شو اوس لا هم موږ پر غلط ځای باندې ولاړ یو. په کار دی چې د جی وی، جی ای ټی، ایس ایس ټی او په دا د منځ کې د ټیکنیکل انجن پوسټونه سته، ډرینک ماسټر سته، دا ټول پوسټونه چې موږ پر ان ټی ایس باندې غواړو په کار دی چې د لپاره پروینشل میرټ وي. په کار دی چې قابل سي قابل ترین سړیان سکول ته راسي.
په دې ورستیو کې یوې څېړنیزې ادارې په خپل تازه سروې کې ویلي چې د قبایلي سیمو تر څنګه بلوچستان هم د هیواد د نورو سیمو او صوبو نه په تعلیم کې شاته دی. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. نن د انډونیشیا په سرخار جاکارتا کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د تنظیم او آی سی دوه ورځنۍ غونډه شروع شوه. د پاکستان سرکاري ریډیو په یاد غونډه کې د دې هیواد نمائند وای په یاد غونډه کې د دې هیواد نمائندګي ولسمشر ممنون حسین کوي. هلته د انډونیشیا د خارجه چارو وزارت ویلي په دې غیر معمولی غونډه کې د نه سلويخ غړي هیوادونو ترڅنګ د یو شمېر نورو هیوادونو نړیوالو ادارو استازي هم ګډون کوي. بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د او آی سی له مشر سره په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو او په دې اړه د اسلامي نړۍ د عالمانو د راتلونکي کانفرنس لپاره د تیاریو په اړه خبرې وکړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي صلاح الدین رباني د غیر معمولي غونډې په سنډه کې د دې تنظیم له مشر یاد امین مدني سره د فلسطین او بیت المقدس په موضوعاتو هم خبرې کړې دي. عراقی چارواکی وایي د دې هیواد سرخار بغداد سره نږدې پرون یو ځانمرګي موټر بمی برید کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ژوبل شوي دي. پولیس وایي برید کوونکي د بغداد په جنوب کې هلا ښار ته د ننوتلو په لاره د ګڼې ګوڼې په منځ کې په یو امنیتي پوستا برید وکړ. اسلامي دولت وسلوالې ډلې د دې برید ذمواري بنلې. یو ځایي امنیتي چارواکي رویټرز خبري ایجنسۍ ته ویلي دي چې په دې برید کې د 10 نه زیات کسان ژوبل شوي او خواوشا 500 ګاډو ته زیان رسېدلی. نن د یورپی یونین مشران په برسلز کې په یو سرمشریزه کې د ترکی د وزیر اعظم احمد داود اوګلو سره په یورپ کې د ماجرینو د بحران په اړه خبرې اترې کوي. دا په یورپ کې د دویم نړیوال جګړې نه پس تر ټولو لوی بحران دی. تمه ده چې په دې غونډه کې د یورپی یونین 28 غړي هیوادونه د ترکی نه د هغه زرګونو مهاجرینو د بیرته اخیستلو غوښتنه وکړي کوم چې په یورپ کې د پناه لپاره اهل نه دي. او ورسته خبر ده چې امریکا او جنوبی کوریا نن د شمالي کوریا د دړکو باوجود ګډ پوځي مشقونه شروع کړل. ویل کیږي چې دا تر ټولو لوی مشقونه دي. د پوځي ذرایو په حواله ویل شوی چې په دې مشقونو کې د جنوبی کوریا 300,000 پوځیان او د امریکا 15,000 پوځیان برخه اخلي چې د راتلونکي میاشتې تر پایه به جاری وي. بلخوا شمالي کوریا دړکه ورکړې چې که یاد دواړه اتحادیان دغه مشقونه پر مخ بیایي نو پینګیانګ به په خپل دفاع کې وارله مخه اټمي حمله کوي. دا اوتر دې د مد مشال خبرونه اوس درته زموږ خبريال احمد الله د اسلام آباد نه د کنسویبای او موسم حال اوروي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 105 روپۍ او 50 پیسې خستل کیږي او 106 روپۍ 10 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 115 روپۍ او 115 روپۍ 50 پیسې. یو پاوند 109 روپۍ او 150 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 23 روپۍ 55 پیسې او 23 روپۍ 80 پیسې. یو سعودي ریال 20 روپۍ 95 پیسې او 23 روپۍ 10 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 53 پیسې او 1 روپۍ 55 پیسې او 280 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ خسته کیږي او 215 اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د نهه په ورځ به په پیښور کې اسمان شین وي. د بنو په یو نیم ځای کې به وریځې خوري وي او په کوټه کې د باران امکان دی. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 15 او زیات نه زیات 28. په بنو کې به کم نه کم 12 او زیات نه زیات 22 او په کوټه کې به کم نه کم 6 او زیات نه زیات 15 ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په روان خبرونه کې یو ری د 400 د شپقدر په کچرو کې نننای بمی چاودنې داسې ویل کیږي چې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوب لاړولې ده. امریکا د افغان طالبانو د دې خبرې په جواب کې چې له افغان حکومت سره د سولې مذاکرات نه کوي لاغوي غوښتي چې د سولې له بهیر سره ملګري شي. افغان ولسمشر بیا پرون وویل چې حکومت باید د سولې او د وسلوال مخالفانو د ځپلو چارې یو ځای پر مخ یوسي.
د سولې امید لرو او هڅه ورته کوو او د هغه چا سره مقابلې ته پوره چمتو یو چې جنګ را باندې تحمیلوي.
د امین اشتل ګوند یو مشر وایي د پاکستان د امن کولو لپاره ضروری ده چې په پنجاب صوبه کې د میشتو وسلوالو ډلو پر ضد هم عملیات وشي.
دهشتګرد سرچینه خو په پنجاب کې دا 200 کسان څنګه بیا برتیشل آیس کې که پنجاب کې مسله نه.
او د بلوچستان د تعلیم وزیر وایي په سکولونو کې به استادان د میرټ پر بنیاد برتی کوي.
چې قابل سي قابل ترين سړيان سکول ته راسي داسې بچان د خاورې ته ورکي چې هغه په مستقبل کې زموږ د وطنوالو خدمت وکړي.
یو شمېر نور رپورټونه هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اوریدونکو د 400 د شپقدر په کچرو یا تحصیل کې نن یو بمی چاودنه شوې چې ویل کیږي لږ تر لږه 3 کسان پکې وژل شوي دي او همدغه راز لږ تر لږه 10 نور ټپي شوي دي. په دغه اړه موږ کوشش کوو چې په دې خبرونه کې خپل خبریال په ټلیفون واخلو، تازه معلومات ته واخلو، خو هغه په دغه هڅه کې بریالي شوي نه یو. په هم پسیمه کې زمونږ خبریال شاهنواز ترکزي په 13 خبرونه کې زمونږ همکار منور شاته د دغه چاودنې په اړه دا معلومات ورکړل.
چې قبل کې کوم تحصیل کړی دی څنګه چې عدالت ته یو نه عدالت ته هغه عدالت کې دننه چودنه شوې ده سرکاري چارواکي دي هغوی ټول دننه ورغلي دي نو د میډیا والا یې خپل دننه پرېږدي هم نه نو چې کوم دغه دینه وکیلان دننه پکې موجود وو یا پکې نور خلک موجود وو هغوی چې کوم بار ووتل ما ورسره خبرې وکړلې هغوی وویل چې هغه بل کې کسان مړه ژبه خو پکې ډېر زیات دي دغه خپله کشمیر او پر نور راغلي انانو پوهې نه چې دننه په موټر کار چې کوم ولاړو هغې کې دغه چودنه شوې وو چې هغوی دغه
نو دغل تک سه امدادی کاروایان روان دي من چانه واوریدل چې پکې اورم لګیدل دي سه حالات یې نګیر شافیر چوغوري
دې دې چې کوم فایر بریګیډ والا د ریسکیو سروس دې ریسکیو ګاډي دي هغه هم بهر ولر دي ځوګاري ولر دي هغه اور د پاره دی پر اور هغه اور خو یو دا ساتي مرکړه دې لږی دي هغه خو هو وزل او دوی مدا چې په هغه کې دې دې شوکادر ته تحصیل هغه باندې ته نو ولګان دي هغه هم خپل تنان راغلي هغه لازمان چې کوم دې نو کنسل ولا غي راغلي دا دې ترڅنګ دې چې پولیس ولا یو شمیر راغلي بل کومیټي چې کوم دې کار کوم چې دې په میس کومیټي کې کار کوي هغه هم راغلي نو هغه ځکه چې کوم دې هغه په دغه کوم پرایوټ یې جوړ کړی چې کوم هغه چې دا څنګه یو موټر یې
شانواز که لږ غونتې تفصیل راله نور راکې چې دغلته کې په عدالت کچرۍ خو دغه ټولو ته موږ وایو یوه پکې عدالتي کمرې د وکیلانو دپاره د ناستې ځان لځئ خاص نږدې کوم ځای کې دا پېښه شوې
دغه دنه د چوکادر کچري چې کومې دي د کچرو عدالت ودانې د کومه دغه ډېره زیاته وړله په هغه کې دا څه دي چې کوم ځای کې د دت کوټه د هغې ته مخامخ دی هغه ځای کې د یو پرسترام د کوم د سامونه لیکې هغه هم ناست وي هغې سره خوا چې ډېرې وکیلانو داسې ګرانډې دي وړې وړې او داسې مخصوص کوټې هغه به روم پکې نه څه کېږي په هغې کې هغې ناست وي داسې په ډاګه باندې ناست وي یوازنې کوټه چې پکې دوه کوټې چې دي هغه د جز لپاره دي هم پکې ودرېږي په هغه کې ډېر محدود شمېر سره ګاډي هم راځي نو هغه ګاډي چې دغه چاودنه شوې ده په هغې کې ځکه دغه د مرګ ژوب لې اطلاعات چې کوم دي هغه
راځي هغه
هم داسېصحیح
ده
او د سیمې نه زمونږ خبریال مونږ ته کرشمیرې اوریدونکو را لېږلي دي وایي چې په دغه چاودنه کې چې د شبقدر په تحصیل کې شوې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي دي او همداراز لس نور ټپي شوي دي او دا هم وایي زمونږ خبریال چې دغه هلته اور لګېدلی و چې هغه بیا امدادي ادارو د ژغورنې ادارو هغه یو څه مړ کړی دی خو لا هم په سیمه کې وضعیت ناټیکاوه دی او چارواکی هلته رسېدلی دي امنیتي خلک هم هلته رسېدلی دي په دغه اړه اورېدونکو تاسو ته په زموږ په راتلونکو خپرونو کې نور معلومات هم درکو
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویش
د امریکا متحده ایالاتو له افغان طالبانو وغوښتل چې د خپلو هیوادوالو د وینې له تویولو لاس واخلي او د سولې لار خپله کړي. د سولې په اړه د څلور اړخیزې کمیټې د پنځمې غونډې د مخه طالبانو د شنبې پر ورځ اعلان وکړ چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته تر هغو نه کینی چې شرطونه یې نوي منل شوي. په دې اړه تفصیل نوریاس نوري اورو.
د امریکا متحده ایالاتو له طالبانو وغوښتل چې د سولې له خبرو سره یو ځای شي او وایي چې د افغانستان ګاونډیانو په تیلې چې د دې هیواد د حکومت ملاتړ وکړي نه د طالبانو. امریکا د افغانستان د دوو ګاونډیانو پاکستان او چین ترڅنګ د سولې د څلور اړخیزې کمیټې غړې ده. وروسته تر دې چې طالبانو د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د سولې په راتلونکو خبرو کې ګډون نه کوي، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وویل چې طالبان یو انتخاب لري، یا به د سولې له بهیر سره یو ځای کیږي او یا به جګړې ته دوام ورکوي چې په دې صورت کې بیا هم د خپلو بې ګناه هیوادوالو وینې تویوي او خپل هیواد به اورنوي. د بهرنیو چارو وزارت دغه راز وویل چې که طالبان د جګړې لار ونیسي د افغان امنیتي ځواکونو او د نړیوالو متحدینو له ګډو پوځي اقداماتو سره به مخامخ شي. افغان ولسمشر هم پرون طالبانو ته خبرداری ورکړ چې حکومت د سولې په برخه کې کلکه اراده لري، خو د هغوی په وړاندې چې غواړي جګړه مخته یوسي هم بشپړ تیاری لري. اشرف غنی دا څرګندونې پرون د ملي شورا د شپاړسمې دورې د پیلېدو په مناسبت وینا کې وکړې او ویل
که څه هم د سولې امید لرو او هڅه ورته کوو، خو غافل نه یو او له هغه چا سره مقابلې ته پوره چمتو یو چې جنګ را باندې تحمیلوي او شر جوړوي.
په پام کې و چې روانه اونۍ د راتلونکي پنجشنبې په ورځ د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې په اسلام آباد کې ترسره شي، خو طالبانو د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د اسلامي امارات مشرتابه په دې خبرو کې د ګډون پریکړه نه ده کړې او نه به هم تر هغو د سولې په خبرو کې ګډون وکړي چې مخکینی شرطونه یې منل شوي نه وي. طالبانو په خبره کړې خبر پاڼه کې یو ځل بیا په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال پوځي حضور د پای ته رسېدو له تور لست څخه د طالب مشرانو د نومونو د لرې کېدو او د بندیانو د خوشې کېدو په ګډون پر یو لړ شرطونو ټینګار کړی او ویلي دي چې په بې معنا خبرو کې چې هیڅ نتیجه ونه لري ګډون نه کوي. که څه هم یو شمېر افغان کارپوهانو د دې انتظار درلود چې طالبان به ښایي په کېدونکو خبرو کې له ګډونه ډډه وکړي، خو وایي چې د سولې د خبرو اصلي لوری پاکستان دی، ځکه دا هېواد پر طالبانو نفوذ لري. د سیاسي چارو کارپو کبیر رنجبر وایي د سولې د خبرو آدرس معلوم دی. مهمه او اساسي مسله دا ده چې د قضیه مقابل لوری طالبان نه بلکې پاکستان دی. دغه آدرس له مخکې تعین شوی او موږ په افغانستان کې له یوې نیابتي او ستړي کېدونکې جګړې سره چې په غیر مستقیم ډول د پاکستان لخوا پر مخ بیول کېږي مخامخ یو. پاکستان چې تل پر طالبانو د نفوذ له لرلو انکار کړی و، تېر اونۍ د لومړي ځل لپاره دا ومنله چې پر طالبانو نفوذ ځکه لري چې مشران یې په پاکستان کې اوسي. دا خبره تېره اونۍ په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم لوړ پوړي سلاکار سرتاج عزیز په واشنگټن کې د یوې غونډې په مهال وکړه.
دا مشال ریډیو ده.
د عوامي نېشنل ګوند یو مشر بشرا ګوهر وایي د پاکستان د امن کولو لپاره ضروري ده چې د هغه هېواد په پنجاب صوبه کې میشتې وسلوالې ډلې هم په نښه کړل شي. د نوموړي په خبره د هغې د ګوند موقف همدا دی چې په پاکستان کې د ښو او بدو وسلوالو پر ضد پرته له کوم توپیره عملیات وکړل شي. له بشرا ګوهر سره زموږ همکار مجید بابر مرکه کړې ده.
ډېر مخکې نه دا پاتې موقف پاتې شوی دی چې دهشتګردو خلاف هر چرته کاروایی دې وشي، او دهشتګردو سرچینه خو په پنجاب کې ده، دا خو د چا نه پټه خبره نه ده. او چې څو پورې د پنجاب کې دا د هغې هغه ٹھکانی دغه نشي، او دوه سوه کسان څنګه بیا برتی شلل آیس کې که پنجاب کې مسله نه. صرف دا وینا چې دا د پښتنو په خاورې ده،
د پنجاب سیاسی مشران دغه وسلوال ډلې چې د دوی په صوبه کې میشتې دي او هډ کوارټر لري، ټریننګ کیمپونه لري، نو دا د یو سیاسي ګټې لپاره د دوی په ځت سنوي او کنه دا د دوی پالیسی ده.
په دهشتګردو کې چې وای دا خدي او دا وفلانی ځای کې استعمالي دي او دا وفلانی ځای کې استعمالي دي، نو هغه پالیسی موږ کتل چې فیل شوی دی، او هغه پالیسی د لاندې بلا پیسي عمر اغلی دي او هغه پیسي استعمال هم شوی دی او ډیر خلک پرې خشي دي. هغه پالیسی ټولو ته پته ده چې هغه غلطه وه، او د هغې د وجه نه نن که زموږ سکولونو ته ماشومان نشي تللی، موږ همیشه نه ویلي چې دهشتګرد کې ښه او بد ملټو.
آیا تاسو ګڼئ چې په پنجاب کې چې دا قسمه د پنجاب سیاسي ګوندونه پالیسی خپلی ترهګرو ته ځای ورکوي، نو دا د پاکستان د امنیتي ادارې دین خبر نه دی که خبر دی؟
سټیټمنټ خو وایي چې لکه اوس هم پکې ښه او بد دغه کېږي، او زما نظر کې چې کله پالیسی جوړه شوې ده او هغه غلطه پالیسی چې پښتونخوا او فاټه خو په اور کې راغی، اوس پنجاب په لیم تف راځي، نو خامخا به دی دا پالیسیانه ریویو کوي، او دواړه چې کوم ریاستي ادارې دي او حکومتي ادارې دي دوی به کښېني په یو پریج به راځي. چې اوس د سکولونه زموږ محفوظ نه دي، نو بیا خو کلیئر انډیکیشن دی چې دا ټیک پالیسی نه وه او د دې بدلول ضروري دی، نو ښه بد دهشتګردو دا دغه به ختمول غواړي.
د عوامي نېشنل ګوند له بشرا ګوهر سره مو د مجید بابر مرکه اورېده.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپږ سوه یوش کیلو هرڅه، او لنډو صفو 2113 4015 1013 او 15 کیلو هرڅه اوریدلی شي.
د بلوچستان حکومت وایي پر سرکاري تعلیمي ادارو د صوبې د خلکو د اعتماد بحالولو لپاره یې ګړندي ګامونه پورته کړي دي، چې پکې د استادانو پر میرټ او پرته له سفارش پر کار ګمارل، د غیر فعال سکولونو فعالول، د زیات شمیر ماشومانو سکولونو ته جلبول او د ته ورته نور کارونه شامل دي. دا څرګندونې د صوبې د تعلیم وزیر عبدالرحیم زیارتوال له مشال رادیو سره په خبرو کې کړي چې د نیاز مساخیل په رپورټ کې وو.
د بلوچستان د تعلیم محکمې وزیر عبدالرحیم زیارتوال مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې په تیرو حکومتونو کې د تعلیم څانګه تر ټولو زیاته شاته غورځول شوې وه.
تعلیم زموږ د کام او د دې صوبې انتهایی ضرورت دی. په تیرو وختو کې تعلیم ته توجه نه وسوي. دا غ مثال دا دی چې خلکو ته اسکولان د ملک د بیټک دپاره د یو نوکری دپاره ورکړل شوي وو. نن زموږ حکومت د دې لپاره درانه ګړندي ګامونه اخیستي دي.
عبدالرحیم زیارتوال زیاتوي د دوی حکومت تر ټولو زیاته پاملرنه د تعلیم څانګې ته کړې ده.
چې زموږ
کم صورتحال جوړ دی، یعنی د تعلیم ریشو تر څلوېښت پورې موږ نه ده رسولې، او پی میل خو بالکل موږ تر شلم نه یو اوښتي. نو په داسې یو معاشره کې، په داسې ټولنه کې چې موږ سیاست کوو، نو زموږ بنیادی ضرورت نر و ښځې ته تعلیم ورکول دي.
د بلوچستان د تعلیم څانګې وزیر مختوایي چې د دوی په حکومت کې د سکولونو استادان بېله سفارشه او بېله واسطې پر کار ګمارل کېږي.
تر څو پورې موږ میرټ ته ولاړ نه سو، اوس لا هم موږ پر غلط ځای باندې ولاړ یو. په کار دی چې د جی وی، جی ټی، ایس ایس ټی او په دا د منځ کې د ټیکنیکل ځینې پوسټونه شته، ډرینک ماسټر شته، پلانای شته، پلانای شته. دا ټول پوسټونه چې موږ پر ان ټی ایس باندې غواړو، په کار دی چې د لپاره پروینشل میرټ وي. په کار دی چې قابل سي، قابل ترین سړیان سکول ته راسي، او موږ ته داسې بچان د کام وطن د خاورې ته ورکي چې هغه په مستقبل کې د دې جوګي چې هغه زموږ د وطنوالو خدمت وکړي.
د بلوچستان د تعلیم څانګې د وزیر په وینا، صوبه کې د تعلیم د پرمختګ لپاره د دوی پورته کړي ګامونه به تر هغه وخته جاری وي تر څو د عامو خلکو پر سرکاري تعلیمي ادارو باور بیرته بحال سوی نه وي.
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه،
سیډنیز، غږیز او ویډیووي راپورونه،
انځوریزي ګالری،
اونیزې خپرونې،
ځانګړي مرکې او بلاګونه
د مشال ریډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب موندل شي.
www.mashalradio.com.
د خیبر پختونخوا د بنو اوسیدونکو د ښار د سړکونو او کوڅو د خراب حالت له امله شکایت کوي. دوی وایي باران د خدای رحمت دی، خو دوی لپاره ځکه زحمت شي چې له ښاره د اوبو بهر ته ایستلو مناسب بندوبست نه دی شوی. دوی په خبرو د سیمې نه د قومي او صوبایي اسمبلیو ممبران د پرمختیایي کارونو د پیسو او د هغو د استعمال پر سر په خپلو کې په لانجو اخته دي. عمر دراز وزیر رپورټ راکوي.
خیبر پختونخوا ضلع بنو ښار اوسیدونکي ګیلمن دي چې ښار کې دننه او بهر سړکونه او کوڅې کڼ کپر پرتې دي او د ښار ګنده اوبه پر سړکونو بهیږي. دوی وایي د ښار د سړکونو او کوڅو جوړولو لپاره چې کم فنډز راغلي، نو د بنو نه د قومي او صوبایي اسمبلی غړي د یو بل سره د ترقیاتي کارونو په فنډز په جنجال دي او د ښار دننه سړکونو د بیا رغونې کار ودرېدلې چې له وجې د مشکلاتو سره مخ دي. دوی وایي چې باران وي نو ټول بازار د اوبه او کیچړو نه ډک شي. خریان وایي
خانه جګل منوم دا لوی تکلیف تا د شمماد خان تمیر سول کای، دورانی صاحب تمیر سول کای چې تاسو خپل سیاست سره کوي، خو په میون شه د خور غریب خلک مچ ته یې د کیم پندینا چې باندې د پر شوې دي، دا سړک د نالی دا پندینا د په باندې مون استعمال شي، په دې نالی نه ګنګیر چې ګړي پروډه شي ګنګی غونډه پرته دي.
زه نام لا ګلانی مشخوبل چې پیټي اول وچنج رواله، خو چنج می رسته شایونه لید هغه سړک پانا تا باشل ایروډه خدا سه خال دا کنه چې رشکه اتا پکړل او ګاډیون یا تا پکړل ته می دا خطه تا وګور دم چې کړه دی پښه او دی خپل شه سرا ورته شوې دي چې یې جوړای خپل اوته چې نو به جوړاوې دمل تا په باندې درا خمو کو
وها خان منو مادو ایم پی ګونو چې دی نن په پېښور په اسلام آباد شه پروت دی بیګاما بيدار دا میر ردی تا یو وڑی کا غنده فریاد کای چې دی خپل کیم دا جنگ جګړه شری کړی رو سیاسي دا جګړه په الحال باندې او دا کیم فاندینا چې رغلی دی دا فاندینا رب میر دے پر استعمال شي.
په دې اړه مو چې کلا د بنو نه د قومي اسمبلی غړې او وفاقي وزیر اکرم خان دورانی او د صوبایي اسمبلی غړې شاه محمد سره خبرې وکړې، نو دوی وویل د ښار په سړکونو بازار کار پیل شي او ټول سړکونه او کوڅې به جوړې شي. اکرم خان دورانی دا هم وویل بنو یې خپل ښار دی او ښار ته راتلونکي ټول سړکونه یې ډبل یعنی دوه طرفه جوړ کړي، نو د ښار دننه سړکونه به هم د خلکو د غوښتنو سره سم په نږدې ورځو کې جوړ شي. منوسیان غوښتنه کړي چې کمې پیسې د ښار د رغونې او سړکونو جوړولو لپاره منظورې شوې په هغې دې زر کار پیل کړي، ځکه چې د دوی په وینا د ښار سړکونه او کوڅې په بد حال دي چې د دوی ژوند یې مشکل کړی. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اف سی آر او پښتانه
پر فاټا سبان دې سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوی دی. د بنیادی بشری حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
دغه خلک د انګریزونو تسلط، قبضه یا حکمرانی منلنه
په دغه قانون کې څه دی؟
د سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دی، دا ټول غیر آئینی، غیر قانونی او غیر اسلامی دی.
خو اوس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ پورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیزه خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمی سره.
اردوونکو، په داسې حال کې چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د آئینی او انتظامی اصلاحات راوړلو په موخه حکومت یوه کمیټه جوړه کړې او په دغه اړه په سیاسي او ټولنیزو حلقو کې بحثونه هم تود شوي، پوښتنه دا ده چې په اقتصادي توګه څومره ممکنه ده چې دغه سیمې په خیبر پښتونخوا صوبې ورګړې کړل شي او یا هم د یو خپلواکه کونسل حیثیت ورکړل شي. پر دې موضوع مجید بابر رپورټ جوړ کړی دی.
د تیرو څو میاشتونو د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکي پارلماني، سیاسي او د مدني ټولنې غړي د پاکستان مرکزي حکومت نه غوښتنه کوي چې د دغو سیمو انتظامی حیثیت ته بدل کړل شي او د پاکستان په مرکزي انتظامی بهیر دی ورګړې کړل شي. خو پوښتنه دا ده چې آیا په اقتصادي توګه دا ممکنه ده چې د دغو سیمو انتظامی حیثیت بدل کړل شي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د قبایلي سیمو لپاره د سیډنی ادارې فاټا ریسرچ سنټر مشر ډاکټر اشرف علي وایي چې که څه هم دغه سیمې به په شروع کې د یو شمېر اقتصادي ستونزو سره مخ کیږي، خو په اوږد مهاله ډول دغه سیمې په اقتصادي ډول ځان ساتلی شي.
دلته کې بیا د قدرتي ذخایر دي، تیل دي، ګیس دي، کوئله ده، نیچرل ریسورسز دي، هغه ایکسپلایټ کېدای شي. بلکې دغه کمزه کې چې دا جنگ روان دی په شمالي او جنوبي وزیرستان کې دومره قدرتي زیرمې دي چې که ساينټیفک ټیکنالوژي استعمال شي او په صحیح طریقې باندې دغه رو باسل شي، نو دا دومره زیات اکنامیک ایکټیویټیز به دغه ځای کې جنریټ شي چې زما په خیال د بندوبستي علاقو نه به خلک هلته ځي او د کار زمینې به ورته مساوي.
خو په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو کارپوه اکرام هوتی بیا وایي چې دا خبره کول چې ګوندې د قبایلي سیمو د انتظامی حیثیت بدلون په اقتصادي توګه ممکن نه دی، دا په خبره دا دریز د پاکستان د ریاست پر ضد
دا چې کوم آرګومنٹ دی، دا د ریاست خلاف آرګومنٹ دی. پاکستان چې کله جوړ شو نو و پکی د گورنمنٹ هاوس لپاره امریکای ورکړي، نو د پاکستان سٹیټ جوړېدل شروع شو. بیا د دې ځای مړو خلکو حکومت ته قرضه او چنده ورکړه، نو سٹیټ جوړېدل شروع شو. بیا د عالمی بینک سره او نورو بینکونو سره معاہدے وشوي چې لانګ ټرم سافټ لون بور کوي، نو هغه د سٹیټ جوړېدل شروع شو. د سٹیټ د جوړېدو صرف ٹیکس ذریعہ نوی دا ہم وی چې د پاکستان حکومت هغه ته یو بجټ ورکړي چې بتا سو مونږ ته واپسی کوي، هغه د بیرونی بینکونو نه، عالمی ادارو نه، ملکونو نه قرضې اخستی شي. دا هغه سره د ټیکسیشن سیستم د پاره یو موریټوریم کې خو شي، دومره وخت پورې بتا سو دومره کم ٹیکس ورکوي، دا هغه نه پس بتا سو د پاکستان مطابق ٹیکس ورکوي.
بلخوا د پاکستان په پارلیمان کې د قبایلی سیمو د استادو مشر حاجی شاجی ګل بیا وایي چې د قبایلی سیمو انتظامی حیثیت نه یوازې په اقتصادي توګه ممکن دی، بلکې دغه بدلون به پاکستان ته ګڼ شمېر اقتصادی گٹے ہم وروبخی.
15 ملین زمونگ آبادی زیادہ تھا چې موږ صبح سره زم شو نو صبح تام فائدہ ان ایف سی ایوارڈ کے بحیسا ہوتا زیادہ ملے وی جی کا موم زم تا صبح شو نو ان ایف سی ایوارڈ کے جی هم ممتا بخپل حصہ ملاول شوری شی یا زمو کو بارڈر چکم ان کم دے واغل قانونی شی آغا زما پا اندازہ بانے کم سے کم دو ورزی دلس و قرور رکونا زیاد رازی چی 3 ارب روپے میاشت شوا دکال شو
د قبایلی سیمو د انتظامی حیثیت د بدلون په اړه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د سرتاج عزیز په مشرۍ کې یو اعلی سطحي کمیټه جوړه کړې چې دا مهال د بیلابیلو قبایلی سیمو د سیاسي، پارلماني او مدني ټولنې استادو سره ملاقاتونه کوي او د هغوی نه په دې لړ کې تجاویز راټولوي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
اور دن کو دا مشال ریڈیو دا پپی خور کے دا غرمی دولسنی و بجی کی دن کی دی دا منور شان دا خبرنو لنڈی زورو
نن د خیبر پختونخوا 400 د شبقدر تحصیل په کچرو کې 14 شوه چې پکې لک تر لګه ات تنمړاو د لسو نه زیات جوبل شوې دي. د 400 ضلع د پولیسو مشر وایي د ازار مرګ برود وو په وجل شو کې دوه پولیس والا هم شامل دي. تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې د دې برید ذمواري نه ده منلې. امریکا له افغان طالبانو غوښتي چې د سولې له خبرو سره یوځای شي کنه د افغان امنیتي ځواکونو او نړیوالو اتحادیانو له ګډو پوځي اقداماتو سره به مخامخ شي. وسلوالو طالبانو د خالی په ورځ اعلان کړی چې د افغانستان نه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وړاندې به د سولې په خبرو کې ګډون ونه کړي. عوامي نېشنل ګوند وایي وخت راغلی چې د پاکستان مرکزی حکومت د هیواد په ټولو برخو کې د سختدریزو ډلو پر ضد کاروایی وکړي. د یاد ګوند یوه مشره بشراګوهر وایي یوازې د پښتنو په سیمو کې د سختدریزۍ خلاف عملیاتو کولو سره به دمنی نشي ختمېدلی، ځکه چې د نورو ترڅنګ داعش وسلواله ډله هم په پنجاب کې جرړې لري. نن د انډونیشیا په سرخار جاکارتا کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د تنظیم OIC دوه ورځنۍ غونډه شروع شوه. په دې غونډه کې پاکستان نمائندګي ولسمشر ممنون حسین کوي. د انډونیشیا د خارجه چارو وزارت ویلي په دې غیر معمولي غونډه کې د 9 غړي هیوادونو ترڅنګ د یو شمېر نورو هیوادونو نړیوالو ادارو استازي هم ګډون کوي. عراقي چارواکي وایي د دې هیواد سرخار بغداد سره نږدې پرون یو ځانمرګي موټر بمي چاودنه کې لک تر لګه وسل ویخ کسان وژل شوي او ګڼ پیر نور جوبل شوي. پولیس وایي برید کوونکي هله خار ته د ننوتلو په لاره د ګڼي ګوڼې په منځ کې په یوه امنیتي پوسټه برید کړی دی. اسلامي دولت وسلوالې ډلې د دغه حملې ذمواري منلې ده.
او اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننۍ وداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبريال ریاض مساخیل ناورو.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپلې ادارې د افغانستان په مفاهمتي عمل او د غلړ کې د طالبانو لخوا د مذاکراتونو په انکار لیکلي. د سلسله کې جنگ ورځپاڼه وایي چې د سلور اړخیزه کمیټه د مسلسل غونډو وروسته امکان و چې اسلام آباد کې کیدونکې غونډه کې به طالبان نمائندگان هم کینی او دا راز به مفاهمتي عمل مخ په وړاندې روان شي، خو عین په اخیری موګه طالبانو مذاکراتي عمل کې د ګډون نه انکار وکړ او وی ویل چې تر څو امریکا د دوی خلاف جنگ نه وي ودرولې او د دوی قیدیان یې نه وي خوشي کړي تر هغې مذاکرات کېناستل ګران دي. اداري مخکې وایي چې د مذاکراتي عمل دپاره د نورو ملکونو ترڅنګ پاکستان خپل پوره پوره کوشش کړی او پوځي او سیاسي مشروالۍ د افغانستان دورې هم کړي. دا راز امریکایي صدر هم د افغان ولسمشر سره په ویډیو لینک خبرې کړي او د مذاکراتي عمل کامیابۍ لړکې د خپل خوا د مرستې ژمنه کړې. د دې ترڅنګ ځینې ورځپاڼو خپل ادارې د چیف جسټس انور ظهیر جمالي په خطاب لیکلي چې وایي پاکستان کې ځینې خلکو د جمهوریت په نوم په وسایلو قبضه کړي او 18 کالو کې پاکستان یو فلاحي ریاست جوړ نشو. دغه لړکی ایکسپریس ورځپاڼه د نوموړي د خلیلی کی چې د غلطو پالیسو په وجا مونږ مشرقي پاکستان اوبیلو او داشان اوس هم د جبې علاقې مذهب او قومیت په نوم خلکو کې تفریق کولی شي او ملک په مختلفو درجو کې ویشل شوی دی. اداریه مخکې د چیف جسټس په حواله وایي چې پاکستان کې قانون موجود دی، خو وروستو ناس لوی خلک د قانون عمل درآمد لار کې خندان پیدا کوي او دغه وجه ده چې عدلیه هم خپل کار په چټکتیا سره نشي کولی او په زرګونو مقدمې د زنډ ښکار دي چې ورسره خلک ذهنی جسمانی او مالی اذیت سره مخ دي. 2009 کې حکومت یو جوډیشل پالیسی جوړه کړې و چې ورسره به خاورنو کې د مصالحتي کمیټې د لار مسلې حل کولی شي، خو د بده مرغه په هغه هم عمل درآمد ونه شو. اداریه اخره کې وایي چې د چیف جسټس ټولې خبرې په خپل ځای صحیح دي. که ملک ته مخلص قیادت په لاس ورشي او د هر چا احتساب وشي، نو هیڅ وجه نشته چې دا ملک د ترقۍ نه پاتې شي. د دې لپاره ضروری ده چې هر تن او هر اداره خپل فرض په ایمانداري سره ترسره کړي، په قانون عمل درآمد لپاره اقدام ماتوشي، د ججانو سره سره د پولیسو وکیلانو او نور خلکو هم په خشان روزنه وشي، نو ورسره به ډېرې مسلې ختمې شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
الجزیره ټلویزیون د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د پاکستان د رول د څرنګوالي او وال سټریټ جرنال ورځپاڼه بیا په قطر کې د افغان چارواکو او طالب مشرانو ترمنځ شوې د وروستۍ لیدنې په اړه لیکنې خپرې کړې دي چې مهمه برخې به یې له فرخندې اسد واورو.
الجزیره ټلویزیون په خپل ویبپاڼه لیکي تمه ده په روانه اونۍ کې د افغانستان د سولې په اړه د مذاکراتو بل پړاو په اسلام آباد کې ترسره شي. که چیرې په دغه خبرو کې پاکستان د طالبانو په راضي کولو او دوی د خبرو میز ته په راوستلو کې ناکام شو، نو دغه ټولې هڅې به هیڅ ګټه ونه کړي، ځکه چې طالبانو په خبرو کې د ګډون نه کولو وویل دي. الجزیره لیکي که طالبان د سولې په دغه مذاکراتو کې ګډون ونه کړي، نو دغه به نه یوازې د سیمې امنیت ته نقصان ورسوي، بلکې ورسره به پاکستان خپل دا باور هم وبیلی چې ګنې دوی طالبان د خبرو میز ته راوستلی شي او یو ځل بیا به د پاکستان د خپل ګاونډي هیواد افغانستان سره اړیکې د کړکیچ ښکار شي. له دې سره سره به افغان ولسمشر اشرف غنی هم په هیواد کې دننه له نیوکو سره مخامخ شي چې له پاکستان سره په دغه خبرو وخت ضایع کړ چې پرې له وړاندې نه د طالبانو سره د مرستو کولو تورونه دي. په افغانستان کې له وړاندې نه وسلوال بریدونه زیات شوي دي. طالبانو په دې وروستیو کې پر ځینو ولایتونو او ولسوالیو هم کنټرول ترلاسه کړ چې دا ښکاره کوي دغه وسلوالې ډلې اوس هم د سیمو د نیولو توان لري او که چیرې په افغانستان کې شخړې زیاتې شي نو له دې سره به چین او امریکا پر اسلام آباد پر روان وخت کې باور ونه کړي. بلخوا په پاکستان کې ولس داسې باور کوي چې د پوځ مشر جنرال راحیل شریف غواړي د هیواده ترهګري ختم کړي او افغان طالبان له خپلې خاورې وباسي. وال سټریټ جرنال بیا لیکي د فبروري په پای کې د قطر په دوحه کې د افغان حکومت یوې ډلې د طالبانو له غړو سره لیدلي او د دغه هیواد د سولې د عمل په اړه خبرې کړې دي. یو افغان چارواکي وال سټریټ جرنال ته ویلي دغه خبرې د باضابطه مذاکراتو د پیل په اړه وي چې څنګه به دواړه غاړې د تیر کال د خبرو د ځنډېدو وروستو یو وارې بیا دغه عمل پیلوي. خو بیا د تیر خالي په ورځ طالبانو په یو بیان کې وویل دوی داسې د خبرو په یو عمل کې هم برخه نه لري او دا چې ملا اختر منصور له یوې ډلې لخوا هم دا اختیار نه لري چې د خبرو په دغه عمل کې برخه واخلي. که څه هم طالبانو په دغه خبرو کې د ګډون نه کولو ویلي دي خو ځینې افغان او نړیوال چارواکي او د طالبانو ډلو ته نږدې کسان وایي د طالبانو ځینې مشران غواړي دغه خبرو ته حاضر شي. بلخوا د افغان ولسمشر دفتر د طالبانو له غړو سره په قطر کې د خبرو کولو تردید کړی او وایي دوی په دغه هیواد کې د سولې د پر ځای کېدو لپاره ټولې لارې استعمالول غواړي چې په هیواد کې د تشدد مخه ونیول شي او ولس یې په یوې ارامه ټولنه کې ژوند وکړي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
اوریدونکو تاسو ته مو په خبرونه کې د خیبر پختونخوا د سیاسدې په شبقدر تحصیل کې یا کچرو کې د شوې بمی چاودنې په اړه وویل. په دغه اړه معلومات اخلو د سیمینار سره خپل خبریال شبیر احمد جان د ټلیفون په لیک راغلی دی. شبیر جان ستړی مشه درته وایو او که راته ووایي چې د دغه پیښې د نوعیت په اړه راته ووایي او چارواکي څه وایي د مرګ ژوبله پکې څومره رامنځته شوې ده؟
ډېره مننه بچا صاحب. بالکل دا چارواکو په وینا چې کوم د سیاستدي د پولیسو مشر دی ډی پي او خیال احمد هغه او دغه شان د خیبر پختونخوا سیمې صوبایي وزیر خټن شیکو لکه شپه وړاندې مشال لیډي ته وویل چې دا یو ځل مرګ دی. دا سیاستدي په شپږ تاسیس کې کومه خبره دي سړی سګرټ باندې دا شریدین کې ځانمرګ بریتون کسانو ځولې چې پکې د هغوی د وینا تر مخه تر دې د دوه پولیسو والا په شمول اته کسان مړ دي او تر پنځلس پورې پکې ژوبل دي. باچا جی به تاسو ته هغوی د وینا تر مخه په مړو او ژوبل دواړو کې زنانه او ماشومان هم شامل دي او پولیسو اهلکاران هم شامل دي.
او دغلته اوس امدادي کاروایان شروع دي، د ژغورنې عملیات روان دي، د سیمې وضعیت څنګه دی عمومي؟
بالکل په دې وخت کې په هسپتال کې موجود یم. د شیخ صدر په هسپتال کې دلته کې کومه سرکاري امدادي لهدارې 3112 د هغې نه علاوه چې کومې ای ډي اهلکار دي خدمت والې دي هغوی خپل ایمبولینس هم راغوستی په هسپتال کې. هم د فدیر هسپتال نه دلته طبي عمله راوستله چې دې امداد روان دي او د دې ځله چې کوم سخت ژوبل کسان دي هغه ټول د پیښو لیډرې روغتون ته وړلي او دلته کې چې کوم مړه شوي کسان دي دغه چاودنه کې هلته کې پراته وي هغه په مزه مزه په امبولینس کې خپله پلټنه څارلې کېږي.
او څه خبرونه دي که معلومات لري چې کومې وسلوالې ډلې به د پیښې ذمہواري ګنې منلې وي تر اوسه پورې؟
نه جی، تر دې دمه لا کومې وسلوالې ډلې د دې پیښې ذمہواري نه ده.
ډېره مننه، تاسو ځان خیال ساتئ. دا اوریدونکو شبیر احمد جان او زمون خبریال چې د شبقدر نه دا غزینه چې چرته نن یو ځانمرګي بریج شوی دی، لږ تر لږه اته کسان پکې وژل شوي دي، تر لسو شاوخوا نور ټپیان دي. په دغه اړه معلومات راکول.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اوس به نړیوالې موضوع ته راځو. ناټو له ترکیې اروپا ته د کډوالو د تګ د مخنیوي په هڅو کې خپله ونډه زیاتوي. دا خبره د ناټو سرمنشي پرون په داسې حال کې وکړه چې ټاکل شوی د اروپایي اتحادیې مشران نن د بروکسل په غونډه کې د کډوالو د بحران د هواري پر لارو چارو خبرې وکړي. دغه مشران به ترکیه وهڅوي چې په پراخه کچه هغه کډوال ومني چې له اروپا ایستل کیږي. نوریاس نوری تفصیل راکوي.
ناتو وای د جېپ سمندرګي کې خپل ماموریت پراخوي ترڅو یونان او د اروپا نورو برخو ته د کډوالو د قاچاق مخه ونیسي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د ناتو د سرمنشي ینس ستولتنبرګ له قوله ویلي چې وای ناتو به د یونان او ترکیې په اوبو کې چیرې چې قاچاق وړونکو له دې لارې په لسګونو زره کډوال اروپا ته رسولي عملیات پراخ کړي. ستولتنبرګ وویل چې نورې کشتۍ به سیمې ته واستول شي چې هلته له دریو کشتیو سره چې په اوس وخت کې فعالیت کوي او ځای شي. د ناتو سرمنشي دا څرګندونې د هغې مهمې سرمشریزې په درشل کې وکړې چې ټاکل شوې ده نن دوشنبې په بروکسل کې جوړه شي. په دې سرمشریزه کې به د اروپا مشران ترکیه وهڅوي چې په پراخه کچه هغه کډوال ومني چې د اقتصادي ستونزو له امله د پناه اخیستو مستحق نه دي او له اروپایي هیوادونو ایستل کیږي. اروپایي اتحادیه وایي ترکیه د هغه تړون په عملي کولو کې پرمختګ کړی چې د تیر کال په نومبر میاشت کې لاسلیک شوی او د دې هیواد د همکارۍ په بدل کې له انقرې سره نقدي مرسته کیږي. خو له دې سره سره دا اتحادیه وایي چې اوس هم له ترکیې ډیر کډوال یونان ته ځي. په تیره فبروري میاشت کې هره ورځ نږدې 2000 کډوال یونان ته تللي دي. د راپور له مخې د روان میلادي کال له پیل راهیسې له 400 زیات کډوال چې غوښتل له ترکیې یونان ته ځان ورسوي مړه یا ترې تم دي. د هغه کډوال دي چې په غیر مناسبو کښتیو کې سفر کوو. د ترکیې رسنیو دغه راز پرون د شاوخوا 15 کډوالو د ډوبېدو خبر ورکړ. د اناتولیا دولتي خبري اژانس د راپور له مخې د ترکیې ساحلي ګارد د اوبو په غاړه د دیم ښارګوټي ته نږدې 15 تنه نور وژغورل. د ډوبو شوو کډوالو هویت تر اوسه نه دی معلوم.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت ډاډ ورکوي چې د ټاپی پروژې کارونه په منظم ډول مخته روان دي. دغه وزارت ویان د یکشنبې په ورځ د مشال رادیو افغان څنګه ته وویل چې دا مهال د یادې پروژې په اړوند مسول کسان په دریو بیلابیلو برخو کې کار کوي. په همدې حال کې افغان کارپوهان ټینګار کوي چې د ټاپی پروژې د بریا لپاره باید خلک له دولت سره همکاري وکړي. ناجیه ساپه رپورټ راکوي.
د افغانستان د قانون وزارت وایي چې د اړینو هوکړه لیکونو لاسلیک کول په نوي تشکیل کې د حرفوي کسانو استخدامول او د عامه پوهاوي د پروګرامونو دوام هغه درې اساسي مسایل دي چې د ټاپی پروژې په برخه کې په منظم ډول مختزي. د دغه وزارت ویان محیودین نوري د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل کچېرې د ټاپی پروژې په برخه کې کارونه همداسې مخته ولاړ شي دا پروژه به په 2006 میلادي کال کې بشپړه شي.
د ټاپی پروژې د چارو د پرمخ بیولو لپاره په درې پړاوونو کې کار جریان لري او کچېرې په همدې ډول دوام وکړي په 2006 میلادي کال کې به د ټاپی پروژې کارونه پای ته ورسیږي او موږ به له دې نلیکې څخه د ګازو د انتقال شاهدان اوسو.
خغلی نوري وویل چې د پانګونې د هوکړه لیکونو د ګازو د نلیکې د مقرراتو د سیستم ترانسپورت او نورو موضوعاتو په اړه تیره اونۍ د ترکیې په استنبول ښار کې یو ناسته هم ترسره شوچه د چاپی پروژې د کارونو اساسي برخي جوړولې. د قانونو او پټرولیم وزارت وایي چې د عامه پوهاوی پروګرامونه د دینی عالمانو، قومي مشرانو، د پرختی شوراګانو د رئیسانو او خلکو په همکارۍ په هرات کې عملی شوی او ټاکل شوی چې په کندهار، فراه، هلمند او نیمروز کې هم دوام پیدا کړي. د چاپی پروژې کار د روان کال د قوس د میاشتې په 28 نیټه په رسمي ډول پیل شو او ټاکل شوی چې دا پروژه د ترکمنستان ګاز د افغانستان لاري پاکستان او بیا هند ته انتقال کړي. دا پروژه 1300 کیلومتر اوږدوالی لري چې نږدې 215 کیلومتر د افغانستان له خاورې تیریږي. افغان کارپوهان بیا د دې پروژې د بریا لپاره له افغان حکومت سره د خلکو مرسته ضروری بولي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د ملګرو ملتونو پرمختیايي پروګرام یو ان ډی پی د خزو د نړیوالې ورځې په درشل کې پر خپل پاڼه د یوې افغان میرمنې د تصویر پر ځای تشتوره صفحه خبره کړې ده. په داسې حال کې چې ډېری افغان میرمنې په عام محضر کې له څرګندېدو او پر رسنیو د خپلو تصویرونو له خپرولو څخه ویریږي، د یو ان ډی پی چارواکي د خزو ناوړه وضعیت ته پام اړول د دې سمبولیک اقدام هدف بولي. احمد تکل په خپل رپورټ کې د هغې میرمنې کیسه راخیستې چې د یو ان ډی پی پر ویبپاڼه خپره شوې او د تصویر ځای یې تشتوره ده.
د ملګرو ملتونو پرمختیايي ادارې یو ان ډی پی پر خپل ویبپاڼه د یوې افغان میرمنې د دردونکو کیسې پر سر د دې میرمنې د تصویر پر ځای یو تشه توره صفحه خپره کړې. دا د ګلبشرې په مستعار نوم د یوې 19 کلنې ننګرهارۍ پیغلې کیسه ده چې ښوونځی پای ته رسوي او د نرس قابلګۍ لپاره د روزنې 2 کلنه دوره هم بشپړوي. دا پیغله خپل ټولو هیلو ته د رسیدو خوبونه ویني، خو ستونزه دا ده چې په ماشومتوب کې له یوه نږدې خپلوان سره کوژده شوې، ځکه د دې پلار د بېوزلۍ له کبله د پور په بدل کې دا د خپل تربره زوی ته په نامه کوي او هغه د ښځو په اړه ګرسره بیل نظر لري. ګلبشره خپل پلار او تره ته وایي چې نه غواړي له هغه ځوان سره واده وکړي. هغو دا خبره مني، خو لیکلی ضمانت ترې غواړي چې له بل هیڅ چا سره به هم واده نه کوي. د تضمین لیک له لاسلیکېدو وروسته د ګلبشرې د تره زوی سمدستي له یوې بل نجلۍ سره واده کوي، خو د تره کورنۍ دا ګواهي چې واده به نه کوي. څه موده وروسته ګلبشره د نرس قابلګۍ په انسټیټیوټ کې د هیواد د قوانینو په اړه معلومات اوري او خبریږي چې په دې برخه کې د مدافع وکیلانو یوه خپلواکه ټولنه له خلکو سره مرسته کوي. دا هغه ټولنه ده چې یو ان ډی پی مالی مرسته ورسره کوي. بلاخره دا بې اسري انجلۍ د مروې فضلي په نوم په ننګرهار کې د نوموړې ټولنې له یوې غړې سره خپل ستونزه شریکوي. مروه د هلک له کورنۍ سره خبرې کوي خو ګټه نه کوي. بیا په ننګرهار کې قضایي ادارو ته مراجعه کوي، خو ورته ویل کیږي چې د هلک په نشتوالي کې هیڅ هم نشي کولای او هلک نه حاضرېږي. خو مروه لاس نه اخلي او له هلک او د هغه له کورنۍ سره تر ډیرو خبرو وروسته هغو ته قناعت ورکوي چې ګلبشره آزاده کړي او په بدل کې به هغه پیسې ترلاسه کړي چې پر کوژده یې لګولي. دا معامله کیږي او محکمه یې هم تاییدوي. دا ستونزه د اوس لپاره اواره شوې ده، خو مروه فضلي چې په دې ټول جریان کې د ګلبشرې یوازینۍ مرستندوی یوه وایي، هغه سخته ویریږي چې که دا مسله افشا شي نو ښایي په کور کې د جګړې باعث شي او د دې راتلونکي به هم تباشی.
وارخطا غوندی وا دغه کورنۍ مشکله دي او ولده چې به انده کې ونه شم کولای چې بلکې سره نکاح وکړم. یعنې تاسو باید دغه شی لر له استفاده وکړي چې دا بالکل په یم نشي چې موږ دولت تعریف شي. موږ غیر ویل دي لکه چې دا موضوع راغلی شي چې دې شي کورنۍ دغړي لامل شي.
ګلبشره وایي چې اوس یې وضعیت ډیر ښه شوی، ځکه خورا لویه ستونزه یې له مخې لرې شوې ده. نوموړی خوشحاله ده چې په حکومتي روغتون کې کار او په پوهنتون کې زده کړه کوي او په خپله خوښه د ژوند د ملګري د غوره کولو چانس لري. مګر له دې سره سره پوهیږي چې که څه هم د هیواد اساسي قانون د نارینه او ښځو لپاره مساوي حقوق تضمین کړي، خو د ټولنې حقیقت بل ډول دی او ځکه ګلبشره نه غواړي چې حقیقي نوم یې افشا او تصویر یې له کیسې سره یو ځای خپور شي.
د احمد تکل رپورټ موردو. پرون په جلال آباد کې د ښځو نړیواله ورځ د یوې غونډې په ترڅ کې ونمانځل شوه چې د افغانستان لومړی میرمن رولا غنی هم ګډون پکې وکړ. نوموړي غونډې ته په وینا کې پر افغان میرمنو غږ وکړل چې د خپلو ماشومانو د تعلیم او تربیې چارو ته ځانګړې پاملرنه وکړي. له جلال آباد باز محمد عابد رپورټ راکوي.
سره له دې چې د مارچ اتمه نیټه د ښځو له نړیوالې ورځې سره نومول شوي، خو په جلال آباد کې دغه نړیواله ورځ د مارچ په شپږمه نیټه ونمانځل شوه چې په ننګرهار سربیره پکې د کونړ او لغمان ولایتونو څخه هم په سلګونو ښځو برخه اخیستې وه. د افغانستان لومړی میرمن بی بی ګل غنی په خپلو خبرو کې له ټولو میرمنو وغوښتل چې د هیواد د ښه راتلونکي لپاره دې په خپله غېږه کې ماشومانو ته سالمه روزنه ورکړي.
د خوښۍ ځای دی چې د ټولو ستونزو سره سره یو ځل بیا د ښځو راز په افغانستان کې منزل کیږي. ښځه د کورنۍ اصلي پایه ده او دغه ښځه د چی د هیواد د راتلونکي لپاره سالم ماشومان روزي. یو بریالۍ ښځه کولی شي چې خپل روح، ذهن او جسم ته پاملرنه ولري او د ژوند
دغه غونډه د ننګرهار د ښځو چارو ریاست له اړخه د جلال آباد په شاهي ماڼۍ کې جوړه شوې وه. د ښځو چارو ریاست مشري انیسی عمرانی له دولت نه وغوښتل چې په لرو پرتو سیمو کې د ښځو د وضعیت د ښه کېدو په خاطر هغوی ته په سیاسي، ټولنیزو او د اقتصاد پیاوړتیا په برخه کې اسانتیاوې برابرې کړي شي.
پرمختګ ورکی اولای پیاوړی کی زنګ په خار کې ډیر امکانات دي. منګه باید لرو پرتو سیمو خزو ته دغه زمينه برابر کو ترڅو وکول شي چې سیاسي برخه کې، اجتماعي برخه کې، اقتصادي برخه کې د ټولو لاسراوړو ناغي بهرمه نشي.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی وویل دوی هڅه کوي چې په شرایطو برابرې خزي په دولتي ادارو کې په کار وګماري.
خصوصی اور دولتی خوانتونوں کے لڑو اور اجمل یوجی ہر محال ننگرہار ولایت اور بیرادونی اداروں کے
په شرایطو برابر مهربانو ته تدان دې پیدا کولو زمينه برابر.
لغونډي ورسته بيبي ګل غني سره لکابل راغلي پلاوي د خزو د لاسي ګنډولو د هغه نندارتون څخه هم ننداره وکړه چې د دغه ورځې په مناسبت جوړ شوی وو. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د ځوانانو غږ
کالج چر تلاڑا په اسکول کې انفراستراکچر بالکل نشتا، اسکولونو نه بوت بنگلې جوړې شوې دي.
د دې خلاف منګه تر پاسېدل پکار،
منګه د دې دشتګردې مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومن دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه،
او د نهې په ورځ غرمه پر 1:30 بجې په تکراری بڼه په مشال راډیو او ویب پاڼه اوریدلای.
اوریدونکو، امکا یا د افغانستان د کارګرانو ملي ټولنه وایي که حکومت له هیواده د ځوانانو د وتلو مخه ونه نیسي، دغه کار به د افغانستان نظام ته خطر پیښ کړي. دغه ټولنه د ملي یووالي حکومت مشران تورنوي چې ځوانانو ته یې د هیواد دننه د کارموندنې فرصتونه نه دي برابر کړي. دغه ټولنې غړي له هیواده د پانګې وتل، د عوایدو کموالی، د بیکارۍ زیاتوالی او په ګمارنې کې تبعیض له هیواده د ځوانانو د تېښتې اصلي لاملونه ګڼي او له حکومت غواړي چې دغه ناورین مخه ونیسي. له کابله محمد حدیث پردیس رپورټ راکوي.
د کاري زمینو نه موجودیت، اداري فساد، ناامنی او د ضوابطو پر ځای د اړیکو پر اساس ګمارنې هغه عوامل دي چې د امکا یا د افغانستان د کارګرانو د ملي ټولنې په باور ځوانان له هیواده تېښتې ته مجبور کړي دي. د کارګرانو د ملي ټولنې مشر معروف قادری وایي له افغانستان څخه د ځوانانو تېښتې د اندېښمن کړی دی. ښاغلی قادری د یک شنبه په ورځ په کابل کې په خپل هیواد کې پاتې شي او حکومت ځواب ویونکی کړی، تر نامه لاندې په یوې ناسته کې د ملي یووالي د حکومت پر مشرانو غږ وکړ چې د کمپاین پر مهال پر خپلو کړو وعدو وفا وکړي.
وضعیت جاری برای امکا،
اوسنی وضعیت د امکا لپاره ټکان ورکوونکی دی او امکا د هیواد په ګټه نه بولي. زموږ ټولنه له ځوانانو غواړي چې په هیواد کې پاتې شي او د خدمت جوګه شي. همدارنګه د ملي یووالي د حکومت د مشرانو ترڅنګ له نورو مشرانو غواړو چې په هیواد کې د کارګرانو، ځوانانو او ښځو لپاره کاري زمینې برابرې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ملي یووالي د حکومت مشرانو د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال ژمنه کړې وه چې واک ته له رسیدو سره سم به 1 میلیون کسانو ته د کار زمینه برابره کړي. د بیکارۍ له پراخې ستونزې سره سره په وروستیو کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویلي و چې 150,000 خالي دولتي پوستونه موجود دي. د افغان حکومت ځواب د کارګرانو د ملي ټولنې اندېښنو او پوښتنو ته څه دی؟ په اړه یې د اجرایه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل وایي:
یو تعداد ژمنې دي چې هغه په لنډ مهال کې سرته رسېږي، یو تعداد نورې ژمنې دي چې هغه په اوږد مهال کې سرته رسېږي. څه وخت مخکې مختلفو کلیو کې د افغانستان تازه پروژې پیل شوې چې هغه خلکو ته د کار زمینه مساعدوي، اما په ټوله کې اړتیا ده چې خلک دولت تر شا ودرېږي او د حکومت له رهبرانو څخه هم د هغوی د ژمنو په اړه پوښتنې وکړي.
د افغانستان د کارګرانو د ملي ټولنې غوښتنې او ځوانانو، کارګرانو، ښځو ته د کاري زمینو برابرول په یو پریکړه لیک کې خلاصه کیږي. د ناستې په پای کې د دغه ټولنې غړو د کابل په واټونو کې هغه کمپاین هم پیل کړ چې بهر ته د ځوانانو د غیر قانوني تګ د خطرناک عواقبو په اړه وو. د افغانستان د کارګرانو د ټولنې غړي به دغه کمپاین یوه اونۍ د کابل په واټونو کې په خپل هیواد کې پاتې شي او حکومت ځواب ویونکی کړي ولې مهاجرت او بیکاری ته پای ورکړي تر نمونو لاندې پر مخ یوسي.
د سیمه او نړۍ تازه خبرونه،
سیډنیز غږیز او ویډیووي راپورونه،
انځوریزي ګالری،
اونیزي خبرونه،
ځانګړي مرکې او بلاګونه،
د مشال ریډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب موندل شي.
www.mashalradio.com.
اردوونکو، پاکستاني ډان رسپانې په هغه وخت کې د خبريانو د امنیتي ستونزو په اړه لیکنه خبره کړې. په لیکنه کې د مذهبي خلکو هغه حملو ته په کتو سره چې د جمعې پر ورځ د هیواد په بیلابیلو ښارونو کې د خبري ادارو پر دفترونو وکړي، ویل شوي چې د پاکستان ریاست خبريانو ته د تحفظ ورکولو کار په سمه توګه نه کوي. د لیکنې تفصیل تاسو ته اورو. د ډان ورځپاڼې لیکنه وایي د پاکستان هغه خبري ادارې او د هغوی خبریالان چې د بلوچستان پر نارام حالاتو او یا هم د هیواد په شمال لویدیځو برخو کې د سخت دریځه ډلو پر کړنو رپورټونه جوړوي اکثره وخت له امنیتي خطرونو سره مخامخېږي. په لیکنه کې د جمعې پر ورځ د هیواد په یو شمېر ښارونو کې د رسنیو پر دفترونو د بېلابېلو مذهبي تنظیمونو د غړو د حملو یادونه شوې. د مذهبي خلکو د ممتاز قادری د مرګ سزا پر ضد احتجاجونه کول چې نوموړي د پنجاب د پخواني گورنر سلمان تاثیر د وژلو تور د عدالت پر وړاندې منلی و. له دغو احتجاجونو څخه د حیدرآباد ښار په هغه کې یې تاوتریخوالی رامنځته شو. احتجاج کوونکي د حیدرآباد پرس کلب ودانۍ ته ننوتل، د خبریالانو بېزتۍ وکړې او فرنیچر او کمپیوټرونه یې ورته وسوځول. دغه راز په کراچۍ او لاهور ښارونو کې هم د ټي وي چینلونو پر دفترونو حملې وشوې. په دغو پیښو کې د خبري ادارو د یو شمېر کارکوونکو د ټپي کېدو خبرونه مخته راغلل. دغو مذهبي خلکو د پاکستان میډیا دفترونه او خبریالان د دې لپاره پنخه کړل چې د هغوی پر اند د ممتاز قادری د جنازې مراسم یې هغه رنګ چې لازمه وه د هیواد او د نړۍ خلکو ته و نه ښودل. د لیکنې تر مخه د پاکستان ریاست هم دغه هیواد پر شخصي ټي وي چینلونو فشار راوړی و او د قادری د جنازې مراسمو له نیغ په نیغ خپرولو څخه یې منع کړی و. لیکنه کاږي له دې ثابتېږي چې د پاکستان ریاست د رسنیو ازادۍ ته چې د لیکنې تر مخه ډېره په ګرانه لاسته راوړې هیڅ ارزښت نه ورکوي. لیکنه وایي په داسې حال کې چې په پاکستان کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښو غندنه باید په سختو ټکو کې وکړل شي، ریاست هم باید د خبریالانو د تحفظ خپلې ذمهوارۍ په ښه توګه سرته ورسوي. لیکنه زیاتوي خبري ادارې هم باید په خپل کار کې رښتونې او بې پرې واوسي او پرې نږدي چې د نورو په اشارو او غوښتنو کارونه یې اغېزمن شي.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو په کوټه کې د بلوچستان زمیندارانو د دغې صوبې له اعلی وزیر نواب ثناء الله زهري سره لیدلی او لاغه سره خپل ستونزې شریکې کړې دي. زمینداران وایي دوی هیله مند دي چې حکومت به د ستونزو د حل په برخه کې لازم اقدامات وکړي. خدای نور ناصر له کوټه رپورټ راکوي.
د بلوچستان حکومت لخوا په خبره سوي خبر پاڼه کې ویل شوی د صوبې له اعلی وزیر نواب ثناء الله زهري سره د دغې صوبې زمیندارانو ملاقات کړی او اعلی وزیر ته په دغه صوبه کې دوی ته ورپېښې ستونزې ورپګوته کړې دي. خبر پاڼه زیاتوي اعلی وزیر نواب ثناء الله زهري اړوند چارواکو ته امر کړی چې هغه ستونزې چې د صوبایي حکومت په واک کې دي باید ژر تر ژره یې اوارې کړي او د هغو ستونزو په هکله چې له مرکزي حکومت سره تعلق لري باید د صوبایي حکومت لخوا ورسره تماس ونیول شي او د هوارولو لپاره یې ګامونه پورته کړل شي. د دغې صوبې د زمیندارانو د اتحادیې مشر عبدالرحمن بازای وایي دوی پنځه لوی ستونزې ورسره شریکه کړې چې هیله مند دی چې حکومت به یې د هوارولو لپاره چټک ګامونه پورته کړي.
اوله مطالبه خو دا ده چې دا څه چې ډېر اعتدالان دي دا په شمسي توانایي تبدیل شي او دویمه چې وه هغه زموږ دا د سیب پیاز ټماټر او دا نور خټکی او دا چې له افغانستان او له ایران راځي چې د دې زموږ په سیزن کې باید بندیش وشي. دریم موږ دا کسان پکې وزیر اعظم اعلان کړی وو په دې کې موږ خپل د صوبې حق خوښ او څلورم چې وو دا په ګرده صوبه کې چې زموږ هر کال تقریبا د پنځه پر بلاګې مو به ځای کېږي پر دې باندې د ډیمو د تړلو پروګرام او پنځم چې وو هغه دا زرین قرضې چې تر بشرف له مخه اخیستل شوي د وچکالۍ راغلي زموږ د خلکو باوریان او کلبلون او دا ټول وچشل نو تسلیم زره کسان داسې وو چې هغو پنځه لکه روپۍ له زرې سره کیاتي بانک یا له نورو بانکو اخیستې وي هغه تر اوسه پورې ناګاره دي نه شي ورکړل نو موږ دا ټول چې دا ور معاف کړي.
د بازایي په خبره د دغې صوبې په اکثره سیمو کې یوارې بیا د وچکالۍ اثرات رابرسېره سوي نو ځکه یې له صوبایي حکومت غوښتنه وکړه چې په بیل بیل سیمو کې د اوبو بندونه وتړل سي تر څو د تیر په څیر یې وچکالۍ زیات ونه ځپي.
چې دا زموږ په وطن کې څه کرشاتي عملونه دي دا زموږ مطلب د بچاو دغه نه دي بلکې دا به له موږه پاتې کېږي ولې زموږ خلک به له دې ځای کوچي کېږي. جوبه
د دغې صوبې د زمیندارانو په خبره د صوبې په شاوخوا ټولو سیمو کې له تېرې یوه نیمې لسیزې راهیسې د دوی باغونه او کار کروندې وچکالۍ ځپلې او ډېری زمیندارانو یې له همدې عمله زمینداری پرې ایښې. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
پر فاټا څباندې سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوی دی. په دغه قانون کې څه دی؟
د سیکشن 1 نه راواخلا 64 سیکشن دی دا ټول غیر آئینی
غیر قانوني او غیر اسلامي دي.
اف سي ار او پښتانه ونیز خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمي سره.